په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل غونډ کې په افغانستان کې د اور کم غوښتنه وکړه. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. په امریکا کې د بریتانیا یو وګړی په شپږو میاشتو بند محکوم شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. مرمن لاینز پرون پنځشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په سطحه ډیر خطرناک هیواد دی.
I call upon the government to take effective measures.
La afghan hukumat sa khawalam che darasani da satin la para aghizman iqdamat wakdi aw da journalistano par wand siwi jaraim wa tsidi. Taliban baid par mulki ahdaf la hamlo da da wakdi. Taliban baid haghi wand ta che rasani aw madani tolani pananani afghanistan ke lari dranawai wakdi.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې شپږتنه ژورنالستان د کار پر مهال وژل شوي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی د نومبر پر 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغې مقناطیسي بم په 14 کې وژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. د دې او نورو وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې وویل چې په دې تړاو یې یو مشکوک کس نیولی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی صالح چې پرون پنځشنبه له ولسمشر غني او نورو چارواکو سره کندهار ته د سفر پر مهال وینا کوله، په تیرو 2 کلونو کې له 1.5 زرو څخه 4 زرو ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو او د افغان ځواکونو لخوا د ټولو پوځي عملیاتو د مشرۍ یادونه وکړه او ویې ویل چې ملي ځواکونه اوس تر ډیره پر ځان بسیا سوي.
شپږ نوي سلنه ټول عملیاتونه د افغان عسکرو لخوا اجراات کېږي. پیلوټان زموږ خپل ده، کمانډو زموږ خپل ده، تعلیمات زموږ خپل ده او یو برخه د قواو مصارفه موږ خپله ورکوو.
د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم ټول بهرني ځواکونه د فبروري پر 9 نیټه د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په 4 میاشتو کې باید له افغانستانه ووځي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د قاری زبیر په نوم د طالبانو خطرناک مشر نیولې دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د 25 کسیزې ډلې دغه سر ګروپ له خپلو 4 ساتونکو سره پرون مبشین پارګو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ونیول سو.
هغه له امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ګډون کاوه او د ماینونو مقناطیسي او بشکي بمونو په جوړولو کې ښه مهارت درلود او په بدخشان ولایت کې د یو ډیر خطرناک طالب په توګه فعالیت کاوه.
د بدخشان والی زکریا سودا سمند مخ کې د قری زبیر د نیولو لپاره جایزه هم اعلان کړې وه. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بریتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د حد سپاتور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په 6 میاشتو بعد محکوم سو. د فلوریدا ایالت څارنوالۍ دفتر په ویلامه کې وویل 45 کلن کولن فیشر په اګست میاشت کې په فلوریدا کې هغه وخت ونیول سو چې حد څه یې کوله. له متحده عرب اماراتو د برېښنا د لیږل سوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره رانیسي. فیشر چې $15,000 جریمه سوی هم دی په سپتمبر میاشت کې پر خپل جرم اعتراف وکړ چې له هغه قانون څخه سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. د فرانسې محکمې یو توندلارې افراطي کس د 2015 نه دی کال د یو برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژند او په عمري بندې محکوم کړ. مراکشی الاصله ایوب الخزانی د یو چټک اورګاډي پر مسافرو د برید د پلان د جوړولو په قضیه کې د ترور په نیت په عمدي قتل مجرم وپیژندل سو. الخزانی د 2015 میلادي کال د اگست پر 28مه د امستردام او پاریس ترمنځ په چټک اورګاډي کې هغه مهال چې په درنو وسلو سمبال له تشناب څخه د بریټ پنیات راووت د دریو امریکایانو په ګډون د سپرلیل مقاومت سره مخامخ شو. د نوموړي دریو ملګرو ته هم له اونیولې تر 8 کلونو پورې د حبس د بیلابیلو دورو سزا وورول سوه. تمه ده چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو یا بریکزیت وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن هم دوام وکړي. دواړه لوري مني چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان ډیرلین پرون د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبرداري ورکړ چې د دغو اختلافونو له منځه وړل به ستونزمن کار وي، خو میرمن وان ډیرلین په عین حال کې په ډیرو برخو کې د اساسي پرمختګونو هرکلی وکړ. دبد اصل کې د چیل اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نه چې ته یوازې دوی اونۍ وخت پاتې دی، او د دې مهلت له پای ته رسیدو وروسته به برېټانیا د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر آیت مکلفه نه وي. د برېټانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپایي ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رای ورکړې. د اروپایي ټولنې عالي محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې د حیواناتو بې صده کول حتمی کوي، او په دې برخه کې د مسلمانانو او یهودانو اعتراضونه رد کړل. د اروپا د عدالت محکمې چې مرکز یې په لوکزامبورګ کې دی پرون حکم وکړ چې د بلجیم د شمال د فلاندرز سیمې هغه فرمان چې له حلالولو مخکې د ټولو حیواناتو بې صده کول حتمی ګرځوي د مذهبي ازادیو د سلبولو په معنا نه دي. د مسلمانانو او یهودانو ټولونو د دې فرمان د فسخ کولو هڅه کوله. په اسلام او یهودت کې د یو حیوان د حلالولو لپاره باید د هغه مری د چړې پر کاژلو سره پرې او وینې توی سي. د حیواناتو د حقونو مدافع ټولونو د اروپایي محکمې د دې حکم هرکلی وکړ. اته بجې و دقیقې سوې، جمعه د لندې یقاو 27 د دسمبر 13. ملګرو ملتونو یو ور بیا په افغانستان کې د اورکم غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی پرون په کندهار کې طالبانو وغوښتل چې د سولې پاتې مذاکرې په کندهار کې مخته یوسي.
راسي د میرویس نیکه په مقبرې کې یې د احمد شاه په مقبرې لوی کندهار لوی ده، ځکه کندهار کې همیشه اوچت لوی
غیږه. آیا طالبان به د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې مخته یوسي؟ یو تحلیلګر
یو شی چې د مذاکراتو او بیا خاصتا په داخل کې د مذاکراتو د مختلفو د لارې خنډ دی، هغه د باورې ده.
په افغانستان کې د نورو هیوادونو د کډوالو منلو ته قوانین نشته.
تقریبا 300 کسان همدا اوس په افغانستان کې میشتي چې ځینې پناهنده شوې دي، یعنی هغه کیسونه نهایی شوې ده.
دا همورې چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر د دولت پر ضد په فعالیتونو تورن شوی. دوا اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. روزو د خبرونې د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اورکم غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د زیاتیدونکو ناامنیو یادونه وکړه او د اورکم غوښتنې مطرح کړه. له بلې خوا د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز هم د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر اړتیا بحث کړی. احمد تکلا او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د هلمند د چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد خبرې به په ټاکلې نیټه بیا پیل شي او د اورکم په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي. د برلاینز پرون پنځشنبه د لیندۍ په 28 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او ویل
Regrettably, the unrelenting violence remains a serious
لبته مرغه تاوتریخوالی د سولې پر وړاندې د خنډ او سیمته د جدي ګواښ په توګه پر ځای پاتې دی. لټول هیوادونه غواړي چې د جګړې پر ټولو شکلو خو خپل فشارونو ته دوام ورکړي، څو تاوتریخوالی راکم کړي او تمامې داده چې دا به د سولې د خبرو لبیا پایل سره یو مهم لومړیتوب وي.
میرمن لاینز همدارس په تیرو 2 میاشتو یعنی اکتوبر او نومبر کې د ماینونو او بمونو په 14 کې د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه وکړه او ویل چې په تیرو 3 میاشتو کې د ماشومانو مرګ ژوبله په 25 زیاته شوې ده. د هغې په وینا د تیر کال د همدې مودې پرتله د حکومت ضد وسلوالو لخوا هدفي وژنې په 40 زیاتې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي عادل راز هم د امنیت شورا په غونډه کې په هیواد کې د اورکم غوښتنه وکړه. اورکم یا د تاوتریخوالی کمیدل هغه موضوع ده چې د متحد ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د طالبانو مشرانو هم اوس بحث پرې کړی. د راپورونو له مخې مارک میلی د سه شنبې په ورځ شاوخوا دوه ساعته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې کېناست او له بحثونو وروسته کابل ته روان شو څو له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. کابل او دوحې ته د ښاغلي میلی د سفر په اړه راپور پرون پنجشنبه ورکړل شو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز لقوله خبر ورکوي چې نو موري وای ل افغان حکومت او طالبانو سره د د بحثونو تر ټولو مهمه برخه د سمدستي اور کمپ پر ارتیا متمرکز و. د سپتمبر په 12مه په دوحه کې د بین الافغانی خبرو لپایل سره سره په هیواد کې تشدد لا هم روان دی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو لنجدې دریو میاشتو بحثونو وروسته د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د سولې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل پر څرنګوالي موافقه وکړه او وروسته د خبرو د اجنډا په اړه بحث پیل کړ. دواړو لورو پر روانونه کې یو وقفه اعلان کړه او تمه ده چې د دې خبرو لړۍ به د 2021 کال د جنوري په 15مه نیټه بیا پیل شي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په خپل غونډ کې په افغانستان کې د اور کم غوښتنه مطرح کړه. دا غوښتنه په داسل کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه اوازې زیاتې سوې دي. د افغانستان لومړی میرمن وایي که په دې هیواد کې موقت حکومت جوړ سي نو د اساسي قانون تر څنګ به تیرې 19 کلنې لاسته راوړنې هم له منځه ولاړې سي. بی بی ګل رولا غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پنځمې په ورځ وویل چې طالبان د حکومتوالۍ په اړه پوهاوی نه لري. فیروزه عزیزي او نورو تفصیل.
د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل رولا غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو د ګونګسیو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغې وویل د موقت حکومت په جوړېدو سره به د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې او اساسي قانون چې په خبره یې د ښځو ملاتړ سند دی له منځه ولاړ سي.
مشورې خانوما میشه که بلیاز خدای ایره نکنی.
د ښځو مشوره دا ده چې د خدای په لیاز دا کار مه کوئ. دا ډېر ګواښونکی دی. موقت حکومت د اساسي قانون له مخې رامنځته کیږي ځکه چې اساسي قانون کې دا نشته. که موقت حکومت جوړ شي دا لاسته راوړنې به له منځه ولاړ شي.
دا
په داسې حال کې ده چې د سولې د مذاکراتو له پیل وروسته د موقت حکومت په اړه د سیاستوالو ترمنځ ګونګسي کیږي، خو دا موضوع تر اوسه د هیڅ یو افغان حکومت، نړیوالې ټولنې او طالبان له لوري تایید شوې نه ده او حکومت تل رد کړې ده. رولا غنی له ازادي راډیو سره په دغه مرکه کې وویل چې د طالبانو د فکر اساس لا هم د تیر په شان دی. هغوی د حکومتوالۍ په اړه نه پوهیږي نو له همدې امله نسي کولای چې حکومتوالۍ وکړي. میرمن غنی وایي د طالبانو تر شا یو شمېر کړۍ شته چې هغوی د هغه اسلامي حکومت جوړېدو ته چې طالبان یې تعریفوي او دغه شان د افغانستان د اوسني نظام کمزوري ته هڅوي، خو وسلوال طالبان د رولا غنی څرګندونې ردوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې هغه یعنی رولا غنی د افغانستان له سنتي او دینی ارزښتونو سره بلدتیا نه لري او په دې اړه غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. لومړی میرمن د افغانستان په ولسي جرګه هم نیوکه کوي، وایي چې دغه جرګه د رایو د پلور او پیر د ځای په توګه بدله شوې ده.
ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي. د موضوع په مغز باید پوه شي، خو هغه د ګمارنو په برخه کې چې څوک د رد یا د تایید رایه واخلي د پلور او پیر په یو میدان بدله شوې ده.
خو د افغانستان ولسی جرګه د هیواد د لومړۍ میرمن دغه اداره دوي او وایي چې د دغې جرګې د ګمارنو لپاره پیسې معیار نه دي. د دغې جرګې مرستیال منشي حجت الله خیرتمند ازادي راډیو ته وویل
هغه وزیرانو چې له پارلمان نه رای واخیستلې ډېرې شتمن نه وو او نه دي او د رایو د پیر لپاره پیسې نه درلودي. که ټاکل شوی وه چې په پارلمان کې رایې د پیسو په مقابل کې وای او معیار پیسې وي نو باید ډېرو نوماندو وزیرانو له پارلمان نه د تایید رای نه وای اخیستي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سنبلې میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې او دواړه لوري د خبرو له یوې میاشتې تیرېدو وروسته د مذاکراتو د اصلي اجنډا پر کړنلارې سره توافق ته ورسېدل. د دغو خبرو له پیلېدو سره د مذاکراتو د وروستیو پایلو او له سولې وروسته د افغانستان په اړه اندېښنې راوپارېدي. تر ټولو نورو دغه اندېښنې له ښځو سره زیاتې دي، هغه قشر چې د ډیرایو په باور په افغانستان کې د څو لسیزو د نښتو زیاتې زیانمنې بلل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته بلنه ورکړې چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه په کندهار کې تعقیب کړي. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح چې له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګری وو ویلي چې وسلهوالو طالبانو په خپله ژمنه وفا نه ده کړې او اوس هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی چې د پنځشنبه په ورځ د کندهار په 215 مټال کلی اردو کې د دینی عالمانو یو غونډې ته وینا کول وویل چې طالبان د سیاست د زور لاره نه بلکې د خبرو لاره وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړ چې دوی د 5000 طالبانو په خوشی کولو سره د سولې په برخه کې خپل اراده ثابت کړه او باید بسلوال طالبان هم جګړه او وژنه ودروي. شاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې تر هغو به نور بندیان خوشی نه کړي تر څو چې اوربند نه وي سوي. د نوموړي په وینا طالبان باید د سولې فرصت د لاس ورنه کړی او په دې برخه کې خپل اخلاقي جرأت څرګند کړی.
یو شرط یو پاسه د انتخابات کې ولسه افغانستان فیصله وکړي چې خپل وسو شمت کوي. دا چوکې کې د انرژي د وینا ګور په پیروس دا چوکې د خدمت ده، دا د زور خدمت شي نه ده او غیر نه نه خدای نه کده دا فرصت کله لاس نه بیا د لاس نه رو.
ولسمشر غنی په قطر کې د سولې روانو مذاکرات ته په اشاره وویل چې دوی چمتو دي چې د مذاکرات بل پړاو په کندهار کې ترسره کړي. نوموړي د کندهار تاریخي ارزښت په اشاره وویل چې طالبان باید د امریکا پر توافق ونه دریږي او د خرقې شریفي، میرویس نیکه او د احمد شاه بابا په مقبره کې سوله وکړي.
په وزلو باندې سوله نه راځي، پس په کولو باندې سوله نه راځي، سوله دی او بل په منلو باندې راځي. سوله په دې راځي چې راځي خرقې مبارک او اوس خو دوی وایي نه چې دوی موافقتنامه له امریکې نه بهتره ده له دې نه چې شریعت ته لاړ شي. خو که هغه ته منه راسي د میرویس نیکه په مقبره کې کېنې د احمد شاه په مقبره کې لوی قندار لوی ده، ځکه قندار کې همیشه اوچت لوی غیږه وه.
ولسمشر د کندهار ورستی امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې کندهار د افغانستان سیاسي زړه دی او په امنیتي برخه کې دغه ولایت ته توجه د حکومت لومړیتوب دی. په غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل که څه هم وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې ردوي خو په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي وژل کېدو دا ثابت کړی چې دغه ډلې په خپل ژمنه وفا نه ده کړې.
یعنی هغه ژمنه چې طالب کړې چموکه سوله ورو مخته وخت ورکې چې دا نولس یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان څخه وباسو یو نه د پلیسو د تاسو کوجی چې د القاعده دریم نمبر مشر په غزنی پیدا شو دوه میاشت مخکې طالبان په خپل ژمنو ولار نه.
ولسمشر غنی کندهار ته په دغه یو ورځنی سفر کې د شوزو سوداګرو مدني فعالانو او د امنیتي ځواکونو د مسولانو سره هم جلا جلالي دني کړی.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه په کندهار کې تعقیب کړي. اسمت څاروان پر دې موضوع په کندهار کې له سیاسي شنونکو احمد شاه سپر سره مرکه کړي. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې آیا طالبان به د ولسمشر غنی دا بلنه ومني چې د مذاکرو پاتې پړاوونه په کندهار کې تعقیب کړي.
سولې خبرې په داخل کې د افغانستان په کندهار او کمبل ولایت ګټورې تمامې دای شي په دوه دلیله. یو دا چې د بهرنیو ګاونډیو د اکثر به په خبرو کې نوکې کم وي او افغانان خپل منځوب سره جوړېدای شي. دوهمه خبره دا ده چې مصارف یې هم کمې پاره دا ګټوره ده، اما مشکلات هم لري، ستونزې لري، ځکه د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو جنګ نه دی. په دې کې ګاونډیان پدې کې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه شکیل دي. د دې لپاره چې دا خبرې او مذاکرات و افغانستان خصوصا کندهار سره نقل شي نو د هغوی نظرونه هم شرطي، هغوی باید په دې برخه کې خپل موافقه څرګنده کړي، بیا ممکنه ده. دوهم مشکل دا هم دی چې د طالبانو او دولت ترمنځ د داخل کلنې جګړې په ریان کې تخته دي چې ماجر راغلی ده. نو یو شی چې د مذاکراتو او بیا خاصتا په داخل کې د مذاکراتو د مختلفو د لارې خنډ دی، هغه بې باوري ده چې همدغه جګړه بې باوري د افغانانو ترمنځ زیاته کړې ده. دا چې ګامونه اوچتول دواړو لورو ته پکار دي چې په اول مرحله کې د دوی ترمنځ بې باوري کمه شي.
بله، تاسو ول چې دا مسله له غونډو یو هیوادونو یا له نورو هیوادو سره هم ارتباط لري، څه فکر کوي چې د نورو هیوادونو ملاحظه به پڅ کې وی چې دا خبري په داخل کې کیږي؟
نور هیوادونه خصوصا غونډان د افغانستان د خلکو ګټ نه سنجي، هغه یوازې د خپل ګټو د لاسراولو په فکر کې دي. د اکثرو پالیسي داسې ده چې په افغانستان کې نه امنی او بسپاتي دي د ځان په ګټه بولي، خو ځینې داسې هیوادونه هم شته چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره هلې ځلې کوي. نو زما فکر دا دی هغه هیوادونه چې د خپل ثبات افغانستان په بې ثباتۍ کې ویني، دا پالیسي نتیجه نه ورکوي، دا نادرسته پرېکړه یا پالیسي ده. دوی باید په خپله پالیسي کې تغیر راولي. هر وخت چې په ګاونډ کې او په منطقه کې او په نړۍ کې د افغانستان په مورد پالیسي بدل شوه او ټولو په دې برخه کې یو واحد دریځ غوره کړي چې په افغانستان کې سوله د منطقې او د جهان په ګټه ده، نو په هغه صورت کې د سولې امکانات دي.
بله سپر صاحب، یوازې د کندهار خبره هم نه ده شوې، د افغانستان حکومت هم ولسمشر غني هم سلاکارې محب پیشنهاد کړی دی چې د افغانستان په هر نقطه کې که د طالبانو تر کنټرول لاندې ساهم وي دولت حاضر دی چې هلته د سولې خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې طالبان به په نورو ساحو کې هم حاضر نه وي چې د سولې خبرې وکړي؟
فکر نه کوم، ځکه دغه دوه عاملین ډېر مهم دي. یو د بې باورۍ مسله چې په هېڅ ځای کې باور او اعتماد په طرفین ترمنځ ممکن نه وي، او دوهم د بهرنیو نظرونه ممکن په دې برخه کې مساعد نه وي. نو د دې دواړو په نتیجه کې ممکن خبرې افغانستان ته که څنګه ګټورې دي را نقل نه شي.
په کندهار کې د سیاسي چارو شنونکی احمد شاه اسپر ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان چارواکي وایي دغه هیواد لا هم د بهرنیو پناهغښتونکو د منلو قوانین نه لري. په داسر کې چې د افغانستان شپږ نیم میلیونه وګړي د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې کډوال دي، خو لا هم دغه هیواد د 400 بهرنیو پناهغښتونکو د منلو لپاره قوانین نه دي جوړ کړي. خطر پردیس په دې اړه راپور لري.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډېر دي. ناامني، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوي چې میلیونونه افغانان د افغانستان پرې حدود اړ کړي دي. خو داسې بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره په افغانستان کې د پناه غوښتنه کړي. سوګند حسیني له ایران افغانستان ته راغلي. 15 کلنه حسیني د کابل ښار په وڅنډه کې سنگار خونه لري، ولس کلنه و چې افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
لا تر لس کلونو را پدی خو دلته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خوخي سره اوسېږي. په ایران کې زما پلار، مور او یو ورور او دوه خويندې دي.
ور درم دیگه این فامیلې.
اغلی حسیني په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه. ان تر دې چې اړوند ادارو هم ورسره پدی برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسیني نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیسته، بلکې د دې په څیر سلګونو نور بهرني پناه غوښتونکو هم شته. له بل خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري دفتر یا UNHCR چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي، او دا دفتر د دوی قضیه څیړي. د دې سازمان وایي نادر فرهاد وی هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوې دي مالی او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 400 کسان هم د اوس په افغانستان کې میشتي چې ځینی پناهنده شوې دي، یعنی هغه کیسونه نهایی شوې ده، او ځینی د هغه کیسونه تر سیلنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتن کې دي. UNHCR د افغانستان په نمایندګۍ د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرسته کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي، او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. کته هم ښاغلی فرهاد وایي چې UNHCR په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منون لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل.
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناهغښتون کې قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د یونیسیار محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلي انصاري په خبره دی وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپله میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري؟ د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپوه اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دی چې څو شی کې یو دا د استخباراتي مسله کېدی شي. افغانستان یو بی سرپوښه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونو او دولتونو غواړي چې دلته خپل اجنټان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدی شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ډسمبر 13مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا 70 هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې 500,000 په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډېر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپله هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدل شي.
د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر چې د پښتون ژغورني د غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکښو مشرانو له ډلې دی د دولت پر ضد په فعالیت تورن سوی. وزیر د چهارشنبه پر ورځ ونیول سو او محاکمه یې پرون پیل سوه. پولیسو وزیر د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د دې غورزنګ ځینې نور مشران هم د دولت پر ضد په فعالیت تورن کړي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مخکښ مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پارلمان غړی علي وزیر د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې له نیول کېدو وروسته پرون په محکمه کې حاضر شو او د دولت پر ضد د فعالیت د تورنو پر وړاندې خپل دفاع وکړه. د پی ټی ایم یو بل مشر سید اسلام مسعود پرون د دسمبر په 18مه د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل قاضي د ښاغلي وزیر د مدافع وکیل هغه غوښتنه ومنله چې د د موکل ته په الوتکه کې کراچۍ ته د تلو اجازه ورکړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې وزیر به څه وخت کراچۍ ته ولاړ شي. له دې مخکې د کراچۍ د پولیسو چارواکو مشال رادیو ته ویلي وو چې وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او د دې غورزنګ دوه نور مشران د پارلمان غړی محسن دوړ او سنا اعجاز د دسمبر په 6مه نیټه په جوړه شوې غونډه کې د پاکستان د دولت پر ضد په وینا و تورن شوې دي. د پاکستان د قوانینو لمخې د پارلمان غړي مسؤلیت لري او تر هغه وخته چې یا د پارلمان او یا د سنا مشر اجازه ورنکړي هیڅ څوک یې د نیولو حق نه لري. وزیر ور مورز هغه مهال ونیول شو چې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو هوونځي په تروریستي برید کې د یو نیم سل کسانو د وژل کېدو په یاد جوړې شوې غونډې ته ورغلی وو. تر اوسه روښانه نه ده چې پولیسو ولې د پی ټی ایم مشر ښاغلی پښتین نه دی نیولی. د کراچۍ د پولیسو چارواکو مشال رادیو ته وویل چې د پارلمان مشر اسد قیصر د وزیر نیول تایید کړی دی، خو ښاغلی قیصر تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. پی ټی ایم له 2013 کال راهیسې د پاکستان د شاوخوا 15 میلیون پښتنو د حقونو د خوندیتوب په هدف مبارزه پیل کړې ده. دا غورځنګ د پاکستان ځواکمن پوځ د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره د عملیاتو په پلمه د لسګو نظر پښتنو ملکی وګړو په وژنه ورکولو او د میلیونونو نورو په بې ځایه کولو تورنوي، او په غونډو کې چې لسګو نظر کسان ګډون پکې کوي د پوځ غندنه کیږي. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي پاکستانی چارواکو د پی ټی ایم پر سولای زغوندو بندیز لګولای، ځینې مخکخ مشران په غیر قانوني ډول نیولې او پر هغه یې په هیواد کې دننه د سفر بندیز لګولای. همدارس د پی ټی ایم پر ځینو فعالانو د بغاوت او پر ځینو نورو د سایبری جرمونو تورونه هم لګیدلې دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. نور مطالب هم چیرو خوست د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو واردې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ د بورا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د هغې په خبره په افغانستان کې روان میلادي کال شپږ تنه ژورنالستان د کار پر مهال وژل سوي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د قاري زبیر په نوم د طالبانو یو ډیر خطرناک مشر نیولی. د بریتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو باندې محکوم سو. د فرانسې یوې محکمې یو توندلارې افراطي کس د 2015 د کال د یو برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژند او په عمري حبس یې محکوم کړ. تمه ده چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا له وتلو یا بریگزیټ د وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن هم دوام پیدا کړي. د اروپایي ټولنې عالي محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې دا حیواناتو بې صده کول حتمي کوي. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د یو پخواني پوځي او د استخباراتو د غړي الیوت اکرمن مقاله خپره کړې ده. اکرمن په افغانستان او عراق کې پوځي خدمت کړی دی. دی لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو نوي ولسمشر جو بایدن ته په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په میراث پاتې ده. نوی ولسمشر به دا جګړه پای ته رسوي او دا به تعریفوي چې د جګړې پای ته رسېدل یعنې څه. جو بایدن ته به د ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې چې له طالبانو سره یې کړې دي پاتې شي او د دې ترڅنګ به د پوځیانو شمیر کم شوی وي. د اکرمن په باور یو ستر ګواښ چې جو بایدن به ورسره مخامخ شي هغه د امریکایانو عمومي نظر دی چې هم غواړي چې پوځیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي او هم دا وایي چې هغه وخت دوی ستانه شي چې جګړه پای ته رسېدلې وي. دا تجربه کار پوځي چې افغانستان او عراق ته 15 ځله د پوځي خدمت لپاره تللی دی وړاندې په خپله مقاله کې لیکي که هدف دا وي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور صفر ته ورسوو نو په ډاډ سره ویلی شم چې دا جګړه به راتلونکي کلونه ادامه پیدا کړي او دا به بیا یوازې د امریکا اوږده جګړه نه وي، دا به د امریکا تلپاتې جګړه وي. اکرمن د خپلې مقالې په وروستیو کې لیکي نږدې 40 زره امریکایي پوځیان په لویدیځ اروپا کې دي او د دوی حضور د څو نسلونو زړه سوله په هغو هیوادو کې خوندي کړې ده چې هلته نړیواله دوهمه جګړه شوې ده. همداراز نږدې 10 زره امریکایي سرتیري له څو لسیزو راهیسې په جنوبي کوریا کې دي چې د سیمې امنیت یې ساتلی دی. دی بیا لیکي هیڅوک دا نه وایي چې په دې سیمو کې جګړې دي، خو اکثر دا مني چې د امریکایانو حضور د سیمې د ثبات لپاره مهم دی چې هم د نړۍ او هم د امریکا د خوندیتوب باعث شوی دی. ډیفنس وان خبرونې بیا سیمې ته د امریکا د لوی درستیز مارک میلی سفر څارلی دی او لیکي چې لوی درستیز څو اونۍ مخکې تر دې قطر او کابل ته تللی چې په واشنګټن کې واک نوي ادارې ته وسپارل شي. ډیفنس وان لیکي مارک میلی روانه اونۍ په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکتل او د دې خبرو هدف دا و چې امریکا غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي او د افغانستان په جنوب کې د شخړو د زیاتېدو مسله هم مطرح شوه. د خبرونې په باور دې خبرو 2.5 ساعته وخت ونیو او دا دوهم ځل و چې مارک میلی له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو لیدل. ډیفنس وان دی کې مارک میلی د امریکا لومړی لوی درستیز دی چې له طالبانو سره یې کتلی دي. خبرونه بیا لیکي چې ښاغلی میلی د چهارشنبې په ورځ له افغان ولسمشر اشرف غني سره په کابل کې ولیدل. خبرونه بیا د مارک میلی دا خبره راخیستی ده چې هغو خبریالانو ته چې له ده سره په سفر کې وکړی ده د ویلي دي چې له طالبانو او د افغانستان له حکومت سره د ده د خبرو تر ټولو مهم ټکی دا و چې شخړې باید راکمې شي او نورې هڅې تر همدې ټکي راڅرخي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام. د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دې اونۍ موضوع د زیګون پر مهال د میندو عملیات کېدل دي او دا چې د دغو عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري دا خبرونه وګمی جبر خیل جوړ کړی او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو مندو نګدی 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوې دي، چې دا سلنه د تیر دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د مندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزرین سوی حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزرین سي.
ډاکټران امیدوارو مندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی چې د ماشوم زړه په جریان ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په خاط پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینر اته وکړ نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما اولې ماشوم و زه ډیره زیاته داریدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي د شپخانه د پیسو په خاطر وای چې عملیات شنو زه چې بل شپخانه ته بوتلم. نو هغه هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم پرته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هغه و چې زه عملیات شوم، یو دوه ورځې بسترون شپخانه کې او عملیات مې ډېر خطیر شو.
دا 22 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې د تور پیښ شوی وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه څو ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیږون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړې. هغه اوس د دریو ماشومانو مور ده. خود عملیاتو لکبله لکوم او روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی. دا بلغه غی وورو.
کله چې ما واده وک زه همیدوار سوم، چون زما اولنۍ ماشوم به هر چا به چې لیدل ماته به ویل چې والا اولنۍ ولادت دې دا ستونزې دي او مشکلات دي. زه به درې دم بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفخانه ته. متاسفانه چې لاړو غو بیا څه ستونزه نه وه، زه عملیات کړم خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. ای کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورماله ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنا چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو لویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشتراته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلی کې یو مېرمن وایي ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپا دی ماشوم نه معلومیږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولای چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي. خو خوښي اجازه نه ورکوله. خوښي وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تایزیږي، از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی. کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ شوی و، دا مېرمن عملیات سوه. ماشوم چې کله راویستی هغه تک شین.
د روغتیا وزارت د امارو لمخې سږ کال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,090,000 او 260 میندو اولادونه زیږولې دي، چې له یاد شمیرې نه 250,000 او 860 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمیرو لمخې سږ کال نږدې 15 سلنه میندې د زیږون لپاره عملیات شوي دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله د زیږون د عملیاتو 0.15 سلنه زیاتوالی ښایي. خو دا چې د زیږون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواښ سره مخ کیدلی شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیږون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویاند نورالله ترکینه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,100 بیا لدغه پر انفیکشن څخه مړه پیدا شوی دی چې بیا د حاملګی یا ولادت په مرحله کې 348 خزینه وفات شوی دی چې دغه جملې څخه 3 خزینه د سیزلن سیکشن لامل مړه شوی دی چې 4029 د ولادت څخه ورسته ماشومان مړه شوی.
امیدوار میندو ته تل ډاکټران د خو خوړو او کافی اندازه خوب سپارښتنه کوي چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خود ارواپوهانو له نظر د نورو ټولو روغتیایي ټکو سربیره یو امیدوار مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خدا چې رواني آرامښت دیوي امیدوار مور لپاره څومره اړین دی دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او خنور خپګان چې یو امیدوار مېرمن ولري د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته را رسیږي بعضي هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې مېرمن رواني مشکلات سره مخ وي او یا خپګان ولري نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې ده د ولادت هغه نه تر سره کیږي. نو دی وخت ته چې مېرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې اکثره میندې په لیکو لوست نه پوهیږي او د مختلفو ستونزو له امله رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. خو هغه میندې چې د امیدوارۍ پر مهال کلینیکونو ته د معاینې لپاره ورځي د دې چانس لري چې د عامې روغتیا وزارت د عامې پوهاوي له خدمتونو نه برخمن شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه زیاتوي.
روغتیا وزارت د زیګون په وخت د خطر د علای مبارک عامه په هوای کوي او دا ادامه لري چې هغه 15 یا شپږ د خطر علایم هغه ټوله مین دی او ټوله کورنۍ پاغه پوښي او کله چې په کورنۍ کې یو بارداره یا حاملدار خزوی کدا علایم پکې ولیدل شي زر تر زره د کلینیک ته ورسی او دا 15 علایم د خونریزی لرل بعد د ولادت نه د تبه لرل تبا درلودل بعد د ولادت نه د ماشوب مزیګون کې زند کې دل د لاس او د پوخو ډیر زیات پړسېدل د میرګي یا د بې خدای حالات په حاملګۍ کې په یو خزه باندې راتلل دا غو د خطر علایم دي چې دا موږ مندو سره شریکو.
ترانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبيعي زیګون تر ټولو ښه او ډاډمن زیګون دی. خو کچیرته د ستونزو له امله یو مور طبيعي زیګون ونه شي کړای نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیګون عملیات اړین دي. دا چې د زیګون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري د دې په خبرو کې به یو وورو.
نوم می نورشان نورانی ده او د خوست ولایت اوسیدونکو يم. ډاکټران د دې لپاره زنناوی عملیات کوي چې خپل زده کړې پکې کوي.
زمانم نوید الله د پکتیا ولایت اوسیدونکو يم. اوس ولایت چې د خځه همدې شفخانه ته ورولې ډاکټران زیګون لپاره عملیات کوي ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې.
زنه سیمایم د چاریکمبر څخه بعضی خدي مشکلات لري یا طبي ستونزې لري زما په نظر باید عملیات شي.
په افغانستان کې ډېرې میندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبيعي زیګون دنیا ته راوړي. په تیر بیا د امیدوارو میندو کورنۍ تر ډېر عملیاتو ته زړه نه کوي. خدا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یو مور طبيعي زیګون نشي کولای او کوم حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې وي مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي دا به په دې مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمي جبرخیل د نسایي او ولادي ډاکټري فريدي امرخیل سره کړی ده.
اغلی امر خیلغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدواری مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي.
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کېدای شي چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، یعنی قلب ضعیف سي، او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خانې ته بوزي. او بل علت دا هم کېدای شي چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصلې نه سي، یعنی کېږي چې مور مخکې لغه اوریزي کړي وي یا هم کوم بل مشکل درلود، سر وخت داخل د حوصلې کېږي یو تعداد حرکات باید اجرا کړي، اما هغه په هغه حالت کې سر دغه حرکات نه سي اجرا کولای چې مور له اتاق د ولادت مخ په عملیات خانې روانې کړي.
د میندونه د امیدوارۍ په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ لخوا دا څومره ضرور دی؟
موږ فامیل ته دا ویلی سو چې یو مور په حالت د حمل کې یو استرس لري، هغه یو تشویش لري ځان ته، که دا میندو ته صحیح رسیدګي ونیسي، یعنی د دوی مراقبتونه صحیح ونیسي، امکان لري دوی په بعضې امراض په نامه د ډپریشن هم یادیږي، دې امراضو ته مخه کړي. په دې لحاظ هغه مور چې ضرورت لري باید هماغونه د دې نگاه د روحي نه د مراقبت وسي. فامیل باید هغې سره ښه چلند ولري، او په قسمت د غذا کې هغه مواد غذایي د میندو ته ورکړي چې هغو د پروتین، ویتامین او آهن زیاتر ولري. دل خاطر چې هر امور ضرورت لري، هم ځان له خاطره باید وینه جوړه کړي، وضعیت هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کړي.
ځینې میندې چې د دردونو د نه زغم له وجې عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي، دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه له ځان سره لرلی شي.
دا چې ځینې میندې په خپله خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولی نه سي، کېدای شي دته مې یو طبي حالت ویل سو. عملیات هم د دوی کله چې ساده وی مشکل ونه لري، اما پس له عملیات هغه مشکلات دوی پیدا کوي. اول خو چرک دی حوصله ده چې دوی میدان ځان چرک پیدا کړي، پس لغه دوی نور ولاتو ته مشکلات په وجود راوړي. مثلا کدا بل وارو غوړي چې دا نارمل ولاتو کا امکان لري چې مخکې له وخته حامل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا نه ونسي کولای نارمل ولاتو کا. او بل دا خبره چې ډيري وخت په جرحه دی عملیاتي کې، یعنی ساحه عملیات سي، طبعا غلطه هر عضو دی وجود ته التصاق کوي. مثلا کدی سي داخل د نست مور کې هر عضو چې ته موجود دی تل څاق کوي، یا په اصطلاح من کولای سو وایم چې بل وره حمل چې دی مور وخص کې دی سیمغه ناحیه د جرحه کې مغه ناحیه د عملیات سمه ده، هغه حالت کې خپل پلاسنتا یا جوړه راسي د ته التصاق کوي یا سریخ سي، په غل لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موجود کیږي.
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته ورسېدو کې چیرته د امیدواری پر مهال مندي روغتیایي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه وکړي، د لومړی عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونیسي، او مندو سره د امیدواری په موده کې توتريخواله وشي، دا ټول د دې لامل کېږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلې چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي، او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
قدر من دوستانو زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل را پیژني. د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې سو. پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و مونږ په دا کلي کې. اول کې بیا مکتب جوړ سو په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سول. داسې مکتب هغه نه و، نو مسخت یوه ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پاتې اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر ومه، ذاتي پلارم یو وزره و، ذاتي مجبور دی قانی ته سومرسه. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې دقانی شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنې خو مکتب مې ونه ویلې، نو پښیماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بې سواده پاتې سو. بې سواده انساني چی هم نه جوړېږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخوا تلم او اوس نه زما پلار مې د مکتب نه وباسلم، او وی ویلې چې هلته د مور د تنه ده او ورسره کومک وکو، او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي، نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم، او معلم پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم، ډېره لایقه وم، مکتب نه وباسلم، درس مې زر زر زده کېده، خو هغه ومه، خو پلار مې وباسلم. پلار ته مې وویلې، پلار مې وویلې نه ستا نه پرېږدم، مکتب ته پنځم سم کې وم. مکتب ته پریښي مې په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټره شم. لیکن ته ګورم او خپل ځان ته ګورم، بیخي شرم راځي راته، او بیخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي، بلکې د ټولنې او هیواد د ښه راتلونکي سبب هم کیدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی. بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کوي، تعلیم مصارف غواړي، کتاب غواړي، امکانات غواړي. ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي، نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دی نه او دوام و موضوع داسی دا چه پا افغانستان که دوغو جگرو دی دوغو تعلیم اهمیت دی من زوره دی. خلق مایوس دی، دی مایوسیت پا بنا بانده نگواری چه خپل اولادو نوروا چه ویزه که وی دازوی میال تا یو ما یو بوده مال دا تقاله که پتراب که پا خاریاتو کشده دازوی میمستریشی و رادیو جوره که یو تلیفون جور که تخنیک زده که موتر تخنیک زده که بگه تا روده ای راوری. اگه تعلیم مگ داسته نده ورد توزه کلایه چه بودو تعلیم که داغه مزایا ویدی داغه گتی دی داغه چه دی خلق و مغزون اخلاش او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي، د تعلیم اهمیت و پیژن. د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی، موږ نه یې ور پیژندل.
څنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه، داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله په دې اړه وایي:
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم، باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی، نشته په دې دنیا کې، او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی. او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي، مکتب ډیر زیات کوشش کوم. ځینې خلک ماته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستری خانه کې شامل کړو، هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي، مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو ته خپله مجبوره مې، یعنی کونډه مجبوره، او اولادونه به ستاسو کومک شي. خو نه، زه خپل زما په خپل فکر باندې، زه په ځان باندې ډیر زیات فشار راولم، خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي. ځان سره هم دغه کوم چې خیر دی که په ما باندې سخته تیره شي یا مشکل تیر شي، نو سبق به د دوی آینده روښانه وي، او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی، دای به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپړسم مې زده کړې د انګلیسي ادبیات څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه. شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم، د مکتبونو ته تشویقولم، کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو، تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ مور د اولادونو دپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي، که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکی د پنځمې نه ه دا خو ښه کار نه ده. خلک باید په خپلو اولادو باندې تعلیم وکړي، ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینئری پونچ کی محصول یما. دا خبر دا موضوع چې زین خلک خپل ماشومان په وړکتوب کې سیاحت ځان سم شپګان سم پیا نیمای زکړی په کوي. دا زما په نظر ښه کار نه ده، ځکه سیا درس پی وای تر صرف ورسو او دومره صبر دی نس کولای سي هر د خپل درس سر ته ورسي او بیا د خپل آینده جوړ کی.
توره حمزه بخاری ما د لوګر ولایت اوسیدونکی. مور او پلار باید پام وکړي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي، اولادونه ولېږي زده کړو ته او زده کړې پرېږدي چې تر سره کړي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي، دا د کار پایلې څه کېږي، او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولای شي، په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپلو اولادونو که هغه یا لک وي که نجلۍ وي د تحصیل معنې کېږي، یعنې په پیل کې پرېږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسمه پورې وي، باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنې کېږي. علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه، یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي، پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې، وندغه بس ته نوشته زده کړه، خط زده کړه، باسواده شو، نورې څه. دوم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده، په خپلو بچیانو تعلیم کړی، تحصیل یې کړی، مصرف یې پرې کړی، پیسې نه درلودې، قرض یې اخیستی دی، وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي، تاسې ورشي پلار شهید ده، ورور شهید ده، مشر څوک نه لري، همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي، دغه ګرځي کې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفره راوړي. دا یې بل اړخ. د دې په خاطر هم سنتونه، هم اقتصاد، هم ټولنه، هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد، دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي، بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي، دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته، خپله شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي، هغه ګوري هره ورځ، ولې دا استعداد نه لري، توان نه لري، د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي، دا ټول لري، هم څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني د لحاظه سخت نرمه کېږي، عقده اخلي، ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده، د ده همزولی په موټر کې ده، د ده همزولی سبا وزي د چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف، دا د روان خرابوي. دا یو. دوم، د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي، تعلیم نه کوي، یا تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بله لاره بوت، دا سبا د هیواد خو حتی ضرورت لري، لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري، په چا کوي؟ خو منابع بشري خو دغه ده نو، خو دغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي. نه لري، بیا مجبور سي چې بیرون به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناور، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دغه ضربه ده.
استاد، کورنۍ ماشوم چې هغه خیزده کړو کړي زمينه ورته برابر کړي، څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده، هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي، هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کیږي، وده کوي، دلته ذهنیت اخلي، دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو، موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو، څنګه یې لوی کړو، څنګه یې تربیه کړو؟ کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښه وي، چې هر څومره با آګاه وي، چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي، ترغیب یې کړي، لار ورته پیدا کړي، دغه تهداب د اساس ده. که موږ تهداب ښه کېښوده، نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه وي. ډېر مؤثر نقش، ډېر ښه نقش، ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري. نه تاره په زده کړو کې، په شخصیت کې، په تعلیم کې، په تربیت کې، په کار کې، په ټولو کې، او خصوصا د تعلیم او تربیې د زده کړو لپاره هغه اولینی بستر کورنۍ.
اوس څه کول پکار دي؟
رسانه، مطبوعات، مذهبي شخصیتونه، مدني نهادونه، دا ټول لاس په لاس باید شي چې د یو ښه بستر، یو ښه ذهنیت، یو ښه لاره د ماشومانو لپاره، د زده کړې لپاره موږ برابر کړو. دا یې د حل لاره ده.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.